السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د ماځګر شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړی کې ز منور شاستا سو قربایم نیکه هله پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ له وجې له 1400 څخه زیات کسان مړ شوي د ثوابي اکشن کمیټې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف د جون له 1.5 د بلونو نو ورکولو اعلان کړي او د امریکا د استازو جرګې هغه مسوده منظوره کړې چې طالبانو ته د امریکا د پیسو د ورتګ مخه نیسي د خبرونو تفصیل ایدی فاونډیشن وای چې په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ له وجې سلګونه کسان مړ شوي دي د یادې ادارې مشر فیصل ایدی پرون مشال لیډیو ته وویل په تیرو 1400 ورځو کې د هغوی مردخانو ته 1420 جسدونه وروړل شوي دي د نوموړي په وینا دغلته د نورو جسدونو لپاره ورسره ځای نه دی پاتې فیصل ایدی زیاته کړه چې زیاتره خلک په هغو سیمو کې مړ شوي چیرته چې د برېښنا پارچاو یا لوډ شیډنګ تر نورو سیوا دی د سند حکومت چارواکو د ایدی خیریه بنسټ لخوا ودل شوی د مړو د شمیره تایید کړي نه ده خو د صحت محکمې ویان علي نواز چن وای د جون له 20 منټه راځي له 1200 څخه زیات ناروغان د کراچۍ لوی روغتونونو ته ورول شوې دي په کراچۍ کې نن د تودوخه لوړه درجه و دیرش او ټیټه دیرش خودل شوی خو په تیرو درې ورځو کې دا درجه سلويخت تر رسیدلې و د پاکستان وفاقي کابینه د استخباراتو په اساس د روانو عملیاتو د ګړندې کولو لپاره د ویژن ازمې استحکام په نوم پلان منظور کړی دی دا ویژن یا لیدلور د حکومت لخوا تیره اونۍ اعلان شوی و چې مرام یې د ترهګرۍ ضد قامي تګلارې یا نیشنل اکشن پلان له یو نوي رنګ او شکل ورکول دی په یو سرکاري اعلامیه کې ویل شوی چې وزیر اعظم شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې د کابینې غونډې ته ویلي چې ازم استحکام د بیلابیلو امنیتي ادارو او ټول ریاستي نظام د سوړخیزه همکارۍ مجموعي ملي ویژن دی نوموړي زیاته کړې چې د دې هدف لپاره به د نوو او د منظمو پوځي عملیاتو پر ځای د استخباراتو په بنسټ روان عملیات نور ګړندې کولای شي وزیر اعظم ټینګار وکړ چې د دې کمپاین هدف په پریکنده توګه د پاتشو ترهګرو عناصرو د مجرمانو ترهګرو ترمنځ د اړیکو او له هیواد څخه د تاوتریخوالي او سخت دریځۍ له منځه وړل دي شریف اسپیناوی وکړ چې دا به د لوی کچې پوځي عملیات نوي چې د ځایي خلکو د بیکورکېدو سبب وګرځي او بل دا چې د ویژن اعظم استحکام لاندې داسې کوم عملیات نه دی پیل شوی نو وړي دا وضاحت په داسې حال کې کړی چې په پارلیمان کې دننه د حزب اختلاف ګوندونو په دې اقدام نیوکه کړې دي او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د داسې کوم عملیاتو د پیلولو نه وړاندې باید د پارلیمان سره سلا مشوره وشي د خیبر پختونخوا د ثوابي اکشن کمیټې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف د احتجاج په توګه د جون له 1.5 نیټې څخه د بلونو نو ورکولو اعلان کړی دی د کمیټې ویان سلیم خان اډوکیټ پرون مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې په سیمه کې ناروا لوډ شیډنګ او د بجلی لوړو بایو د خلکو د ژوند ستونزې لا پیچلې کړې دي دی وای
په 1.5 تاریخ باندې د ټولې ثوابي ضلع یو لاکډاون پیا جام لسو پوینټونو باندې به خلک د خپلو کلو نه راوځي او دغه بجلی د ناروا بلونو د نه داخلولو اعلان به په 1.5 جون باندې کوي
ثوابي اکشن کمیټي د ثوابي د سیاسي ولسی مشرانو دینی عالمانو او وکیلانو یو اتحادیه ده چې د جون په 1400 یې هم په ثوابي کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف ولسی غونډه ولارون کړې وو حکومت د کمیټې د سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي خو د جون په 20 د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف مشال ریډیو ته ویلي چې وفاقي حکومت ورسره د لوډ شیډنګ د ستونزې په هواري کې مرسته نه کوي چارواکی وای چې په لکه مروت کې په یو ډرون برید کې درې وسلوال وجل شو او دوه نور ژوبل دي په سیمه کې استخباراتي چارواکو د نوم نه سرګندولو په شرط مشالې ریوته ویل چې د پوز لخوا دا ډرون برید د لکه مروت د سره درګې په پیر پل سیمه کې تر سره شو او د حافظ ګل بادر ډلې وسلوال یې په نخه کړی دي حافظ ګل بادر وسلوال یې ډلې په دې اړه لا هم سن دي ویلي لدې وړاندې د جون په ومه د شمالي وزیرستان په میرلي کې هم د استخباراتي او پوزي سرچینو په وینا درې وسلوال وجل شوی خو بیا ورسته د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه ویلی وو چې هغه برید د ډرون نه بلکې د پاکستان د پوز د ګنشپ هلیکاپټرو لخوا شوی وو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د استازو جرګې هغه مسوده منظوره کړې چې طالبانو ته د امریکا د پیسو د ورتګ مخه نیسي. د استازو د جرګې غړي او د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچت پرون په ایکس پاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته لاړې نشي. نوموړي زیاته کړې چې د امریکا پالیسي دا ده چې د هغه مالي مرستو یا موادو مخالفت وکړي چې د طالبانو ملاتړ سبب ګرځي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سار ځانګړې ادارې سیګار د ریپورت له مخې چې د روان کال په مئی میاشت کې خپور کړی ویلي امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 اربع ډالر مرسته کړې ده. طالبانو تازه د امریکا د استازو جرګې د دې لایحې او بورچت د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غلې کې را سره اوسئ چې دغه ریپورتونه واوري. په کراچۍ کې لتیرو سو ورځو راهیسې سخت ګرمۍ ګڼ کسان مړه کړي دي. ډاکټران وایي خلک دي اوبه ډېر اسکي او بغیر له ضرورت دی لمر ته نه ګرځي.
صبح 10 بجې سے لے کے شام 5 بجے تک آپ ان نیسسری دھوپ میں نہ جائیں.
د کورمې په بوشارو سیمه کې خلکو د سورلیو په گاډي د برید د پیښې ضد نن احتجاج کړی دی. دوی څه غواړي؟
بشارې ته امن روکي، بشارې ته تحفظ روکي. هغه خلک چې هغه عید په ورځ شهیدان شوي دي، وشتل شوي، ټارګټ شوي دي، هغوی قاتلان دي گرفتار کړل شي.
په خیبر پختونخوا کې د ماینونو او معدنیاتو د مالکانو ټولنه وایي په بجټ کې د ټیکسونو اضافه ورته د منلو وړ نه ده. امریکې د ایران په زندانونو کې د ماشومانو په ګډون د افغان بندیانو په اړه اندېښنه ښودلې او نن یعنی د جون 26 د منشیاتو ضد نړیواله ورځ نمانځل کیږي. دا چې خلک نشو ته ولې مایله کیږي. په 400 کې د بحاله یو علاج د یو مرکز مشره یې په اړه وایي
وګورو د ټولو پهله د اغوی فاملی ایشوز وی کته سو وګوره په زیاتره کورونو کې د مور خپل جګړې جنگ جګړې په ماشوم باندې ډیر غلط اثر ورځي. هغه کې د سی وی چې د مریضان د ټنشن شکار شي، د ډیپریشن شکار شي.
دا او یو شمیر نور ریپورتونه به هم واوري د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل. په کراچۍ کې لتیرو سو ورځو راهیسې سخت ګرمي روانه ده. ډاکټران وایي سلګونه خلک له دې وجې اغیزمن شوي دي. د ایدی خیریه ادارې مشر مشال ریډیو ته ویلي په تیرو سلورو ورځو کې له 300 څخه زیات مړي ورول شوي چې ګرمي وهلي وو او دا غوي د مړو په خونو یا مردخانو کې د نورو لاشونو د خودلو ځای هم نشته. د محکمې صحت ویاند بیا د ګرمۍ له وجې د 1100 څخه د زیاتو کسانو د ناجوړه کېدو پخلی کړی دی. له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان مو په نور حال خبروي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د خیر خیګړې ادارې او د روغتونونو شمیرې ښایي چې د 1300 هسې په ښار کې سخت ګرمي ده. د مړو او په روغتونونو کې د ناروغو شمیرې زیاتې شوې دي. په کراچۍ کې د خیر خیګړې ادارې ایدی فاونډیشن مشر پیسل ایدی د جون په 15 مشال ریډیو ته وویل د ګرمۍ په ورځو کې د دوی مردخانې د مړو اخودو ځای کم شوي او مردخانې ډکې شوې دي.
اگر پچھلے 4 دنوں کی میں فیگر ٹوٹل بتاؤں تو 427 لاشیں آ چکی ہیں ٹوٹل ہمارے پاس.
دیوائی کد تیرو سلور روزو شمیری اویم نو سلور سوا او ویش مڑی مونگ ترڑل شوی دی. دا جون پا یوشتم نیٹا اتاوی رغلی دی. پا دویشتم نیٹا سلور اتیا. پا درشتم نیٹا یو سلو اتیش. او دا جون پا چلی رشتم نیٹا یو سلو پینزیر رغلی دی. حغز یا تکڑی زیادہ مڑی دا حغا لاقونا روڑل شوی دی چر تچے لوڈ شٹنگ زیاد کی گی. خود خلکو د مړینې علت روغتونونا یا هغه خلک ویلی شي چرته چې دوی مړ شوي دي. د سند صوبایي حکومت او چارواکو په ښار کې د مړینو د شمیرو تایید نه دی کړی. خو روغتونونو چارواکو ویلي په تیرو 15 ورځو کې 21 جون څخه 15 جون پورې روغتونونو ته د ناروغو راتلو شرح زیاته شوې ده. د سند صوبایي د صحت محکمې ویان علي نواز چننا ویلي د ښار دریو غټو روغتونونو ته په 15 ورځو کې 1143 ناروغان د ګرمۍ له امله ځانګړي واډونو ته راوړل شوي دي. هغه ویلي د ښار په دریو غټو روغتونونو کې جنا، سیول او عباسی کې د ګرمۍ له امله د ناروغو د پاره واډونه ځانګړي کړل شوي دي. 24 ساعته عمله پکې موجود وي او امبولانسو سره ټولې اسانتیاوې ورکړل شوي دي. په کراچۍ کې د زیات گرمی په روزو کې د مړینو او روغتونونو کې د ناروغ شمیر په داسې وخت کې زیات شوی دی چې د خار په ګڼو علاقو کې د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی دی او په ځینې علاقو کې د خلکو په وینا چې 14 ګڼټو پورې لوډ شیډنګ کیږي. خو د بجلی محکمې کې الیکټریک ویاندی سحر افشا ویلي د ګرمۍ سیوا کې دو سره د بجلی طلب سیوا شوی او د خار په 50% علاقو کې هیڅ لوډ شیډنګ نه کیږي او په کومو علاقو کې چې روزانه 3 ګڼټې لوډ شیډنګ کیدو هغه 50 ګڼټو او د 2 ګڼټو لوډ شیډنګ 10 ګڼټو ته سیوا کړل شوی دی او دا هغه علاقې دي چېرته چې د بجلی غلاګانې زیاتې کیږي او خلک د بجلی بلونه نه ورکوي. ډاکټران وایي په سخت ګرمۍ کې باید خلک په غرمو کې د غیر ضروري ګرځېدو څخه ډډه وکړي. د جون په 15مه د کراچۍ جنا اسپتال ډاکټر عمر سلطان مشال ریډیو ته ویلي په زیاته ګرمۍ کې ماشومان او د زیات عمر کسان ډېر متاثره کېدای شي.
صبح 10 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک آپ ان نیسیسری دھوپ میں نہ جائیں.
دی وای خلق باید سحر لسو بجو نه تر مازیګر 500 بجو پوری د غیر ضروری ګرځېدو څخه ډډه وکړي. د اوبو استعمال زیات کوي. پاکي اوبه دي وسکي بهر څخه اوبو او د ګندا جوسو څخه دي ډډه وکړي ځکه دوی د قیدست ناروغي ښکار کېدي شي. په یخ او سوري په ځایونو کې دي وسی که بهر وزي خپل سر دي پټ وساتي.
سر کو کور کړئ کیپ سے کپڑے سے تولیه سے.
د موسمیاتو د محکمې چارواکو ویلي په تیر او دریو ورځو کې په کراچۍ کې د ګرمۍ کچا د سلويخ درجه سینٹی گریڈ پوری سیوا شوی او د جون د میاشتی په پاتې روزو کې به هم د ګرمۍ کچا سیوا وی. باید خلک احتیاطي تدابیر اختیار کړي. نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
پدونی مو بجو
د ځوانانو غک
پدریو بجو
سروي
پسلور نیمو بجو
هارون باچا هنري غړی
پپینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي په کورما کې د بشارو اوسیدونکو د هغه پیښې ضد احتجاج کړي چې پکې د سورلیو په گاډي برید کې مار جوړ لا وخت و. احتجاج کوونکي د چهارشنبه له سهار راهیسې د خرلاسو په مرکزی سړک ناشتي او غوښتنه کوي چې په برید کې ککړ کسان د زر تر زره ونیول شي. د جون په 18مه د بارا کورمه په بشارو کې په ځای خلکو برید شوی او چې پکې دوه کسان وجل شوی وو. بلخوا چارواکي وایي دوی پلټنې کوي چې د پیښې اصل مجرمان معلوم او زر تر زره یې د قانون منګولو ته وسپاري. چارواکي همدار از وای حکومت پوره کوشش کوي چې په لارو کې د مسافرو حفاظت یقیني کړي. تفصیل د طارق اورغزی ریپورت کې اورو.
دا نارې په بشرو کې ماشومان زده کوونکي تر اوسه وژل شوي د دوو کسانو قاتلان د ننیولو خلاف وهي. د چهارشنبه پورز د شخصي او سرکاري سکولونو ماشومانو د خپل استادانو او هغلته مقامي مشرانو په سرپرستۍ کې احتجاج کړي. احتجاج کوونکي پر خلاصو سړک له سهار ناستي او دا غوښتنه کوي چې حکومت دې زر تر زره په یاد پیخه کې کاکړ عناصر قانون منګولو ته وسپاري او بلا دا چې په لارو کې د مسافرو تحفظ دی یقیني شي. د بشارو ځایي مشر رشید زمان مشال لوډیو ته پر شپږشتم جون ویلي که غوښتنه ونه منل شوه نو خپل احتجاج په مزید سخت کړي.
بشارې ته امن روکي، بشارې ته تحفظ روکي. هغه خلک چې هغه عید په ورځې شهیدان شوي دي، وشتلي شوي، ټارګیټ شوي دي، هغوی قاتلان دي گرفتار کړل شي. نو دې باره کې نن په بشارې کې درنه شروع دی. مو څومره بشارې قوم دی، هغوی دا مطالبه کوي چې یاره موږ ته د ریاست حکومت څومره ذمېداران دي، مو تحفظ د یقیني جوړ کړي.
د جون په 18مه د بره کورمې په بشارو کې له تور فیلډر ګاډي پر مقامی خلکو برید شوی وو چې پکې د طایب خان او موین جان په نامه دوه کسان وژل شوي ول. یاد برید تر هغې شوی وو چې په ډال کې پر 16 جون نامعلومو تنانو د ملیخېلو دوه تنان وژلي ول. په سیمه کې د فرقې او مسلک پر بنیاد مسافر د وشتلو سلسله له 2023 کال دسمبر میاشتې حصے روانه ده. تر اوسه په لسګونو تنان په لارو کې مړه او ژوبل شول. د ملیخېلو حشمت علي مشال لوډیو ته پر شپږشتم جون ویلي داسې قسمه هدفي وژنو مقصد په سیمه کې حالات خرابول دي چې مخه حکومت نستل شي
سنیش یا مختلف کوششونه وکړل چې امن وروسته کې امن روشه خو دی واحد حل صرف او صرف حکومت سره ده چې حکومت امن وروسته شي مو په زور مطالبات نه کوي اهل تشیع او اهل سنت ځان نړۍ د ودرې د دوی ودروان شي حکومت دي دوی سو سیل دي دوی سو زور دي دوی سو طاقت صرف او صرف خالي دوی حکومت سره ده چې امن وروالي مو
په کورما کې د فرقایزه اختلافاتو پر اساس پر مسافر وړونکو گاړو د تر سره کېدونکو بریدونو پر ضد څو ځل احتجاجونه وشول خو دا لړۍ ونه درېدله. په بشرو کې تر احتجاج مخکې د پړاچینار خلکو او مشرانو د مسلک او فرقې پر بنیاد روان د هدفي وژنو مخه نستلو غوښتنه کړې وه. په سیمه کې د شیعهګانو مقامي تنظیم انجمنې حسینی مشر جلال حسین بنګش پر 28 جون احتجاج کوونکو ته د خپل تقریر پر مهال ویلي ول حکومت دا ذمواري ده چې د خلکو جان او مال حفاظت وکړي.
قوم کینو خپل ریاست نه وګورنه کو متا تحفظ ته ذمہداری ده متا امن امان برقرار ساتل اگر سنٹرل کروم کې ده اگر لوور کې ده اگر باپر کې ده ریاست ته ذمہداری ده.
بلخوا په دغړه د کورمه انتظامی او پولیسو د ریز مخې ته نه درغله. خو په بره کورمه کې یو امنیتی چارواکي چې میډیا سره خبرو اجازه نه درلودله مشال لوډیو ته د چرشنبه پورز ویلي مسله دا ده چې پر 18 جون د شوي برید داوا پر چانه ده شوي نو څنګه او څوک په هغه کې گرفتار کړي. چارواکي وایي پولیس پلټنې کوي چې د پیښې اصل مجرمان معلوم کړي او زر تر زره قانون منګولو ته وروسپاري. هغه زیاتوي حکومت پوره کوشش کوي چې په لارو کې د مسافرو حفاظت یقیني کړي. د چارواکي په خبره په سیمه کې امنیتي پوستې زیاتولو سرتیرو گشتونه او د ګاړو تلاشیانو داسې اقداماتو چت شوي او بل دا چې ټل پړه چنار مرکزی لار د شپې پر وخت عام تک را تک پر وړاندې هم بند ساتل شوی. طارق ورک سے مشال ریډیو پېښور.
هلتا پرون د خیبر ضلع په لواړګي کې هم لسګونو کسانو لاریون او مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې په سیمه کې د امنیت برقرار او د خلکو سر او مال خوندي کړي. په لاریون او جلسه کې سیاسي او قومي مشرانو عام ولس او د ماشومانو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. دوی لیکلي شعارونه راغستي وو، نارې وهلې او احتجاج یې وکړ. دا خلک د جون په 13مه د یو ځایي خبریال خلیل جبران له وژل کېدو وروسته راپورته شوي دي. بلخوا څه هم حکومت او امنیتي ادارو د لارینوالو غوښتنو ته سمدستي جواب نه دی ویلی، خو تر دې وړاندې ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دی او د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیات دوام لري. تفصیل د فرهاد شینواري رپورټ کې اورو.
دا لاریون د سلطان خیلو تکیه مرکز نه روان شو، خوښه 15 کیلومتره پس لنډی کوتل بازار باچا خان چوک ته ورسېده او هلته ورته سیاسي او قومي مشرانو ویناوي وکړې. د احتجاجی مظاهره ته د وینا په وخت سیاسی او قومی مشرانو ویل چې اوس دوی د قومونو په نمائندګۍ راوتلي او په ټوله خیبر ضلع کې امن غواړي او په کار ده چې دلته کومې هدفي وژنې کیږي چې په هغې کې ککړ کسان ونیول شي او د قانون مطابق سزا ورکړل شي. په دې موقع د خیبر قومي اتحاد یو مشر مراد حسین اپریدی مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
امن نه بغیر څه کنه دا خلق نور په قرار نکینی. مونږ هغه سکیورټی ادارو ته دا خبره کوو چې مونږ له امن راکې او د آئینی ذمہداری ده چې تاسو عوامو ته آئینی دا ذمہواری پوره کړئ. سینئر صحابي چیلنډی کوتل پریس کلب ایکس صدر پاتې شوی خلیل جبران صحیح سے دا هغه د واقعې نه دا ټول خلک چې کنه راوتی دي دا ټول خلک راځه مشوي دي.
په دې احتجاج کې شریک د ځوانانو اتحادیه و مشر محراب شاه اپریدی هم را سره خبرې وکړي.
دا ټول قوم خلک راوچار شول او ورسره سره بیا دا خبره د ګورنمنت حکومت طرفه نه جاری کړه شوه چې په پښتنو کې او په قبایلو کې وا اپریشن یو کړی شي. نو موږ ته دغه اپریشن پته ده چې د اپریشن په نامه باندې دا خلک له علاقو نه ډسپلیس کیږي، بې کوره کیږي. نو دغه وجه نه
دغه علاقې خلک ټول نن راغونډ شوي دي. ټول نه غټه مطالبه پکې دا ده چې مونږ په دغه علاقه باندې په دغه خاوره باندې امن غواړو. بله غټه مطالبه دا ده چې د خلیل صافي، خلیل جبران شهید او قاتلان د گرفتار کړی شي او سزا ورکړی شي.
په خیبر کې دا احتجاجونه پس له هغې پیل شوي چې د جون په 13مه نیټه په لنډ کوتل سلطان خیلو مزرینه سیمه کې خبریال خلیل جبران اپریدی وسلوالو په ډزو وژلی دی. د خیبر ضلعي پولیس وایي چې دوی د خلیل اپریدی په وژنه کې ککړو وسلوالو پر ضد په لویه کچه پلټنې پیل کړي او په لنډ کوتل کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي او چاته به د دمنی خورولو اجازه ورنکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
بلخوا په کوزدیر کې خلکو د یوې جرګې او لاریون پر مهال په حکومت غږ کړی دی چې د نوو عملیاتو له پیلولو نه د لاس واخلي. دا خلک وایي حکومت ذمواري لري چې د خلکو لپاره خوندي فضا رامنځته کړي، خو دوی ورسره دا نه مني چې د پخوا په شان به یو وار بیا دې ته مجبوره کړل شي چې کډې دې په اوږو کړي او نورو سیمو ته دې لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د عزم استحکام په نوم د نوو عملیاتو پیلولو اعلان کړی دی. د خبر مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد یې په دې رپورت کې حال راکوي.
په کوز دیر تیمارګره کې د جون په سلیریشتمه پنځیشتمه د دیرو لسی پاسونه او دیر قامی جرګې لاړخه امن مارچ او قامی جرګه وشوا چې پکې په یادو علاقو کې یو وار بیا سر پورته کون کې دهشتګردۍ پر ضد غږ پورته کړل شو. یاد امن مارچ او جرګه پس دا غور بلل شوی چې په تیره اونۍ کې د کوز دیر په میدان او ثمرباغ سیمه کې د وسلوالو او سیکیورټی ادارو ترمنځ نښته مخته شوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د دهشتګردو پر ضد د عزم استحکام په نامه یو نوی اپریشن کولو منظوري ورکړې. د دیر ولسی پاسون غړي تاجدار یوسفزی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د هر قسم فوجي اپریشن یا ملټری اپریشن خلاف او چروا لکه چې موږ نه غواړو په خپل علاقه کې دا کار څه شی دی یار بس ادارو له پکار دي چې او خپل توګه باندې سیز وکړي. خو موږ دې ته د علاقه نور د دې متحمل نه شي کېدی چې تر بیا موږ د کور نه وباسې او بیا زموږ سره هغه سیزونه دوباره ریپیټ شي. که نه دا دې ته څوک تیار نه دی. دا کلیر میسج دی چې بھائی موږ دې دهشتګردۍ ته دې اپریشن ته دې سیزونو ته تیار نه یو.
د یاد اپریشن پر ضد په ټولنیزو رسنیو تازه بحثونه خپاره شوي او د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو خلکو د نوی اپریشن پر ضد احتجاجونه هم کړي دي. د یاد فوزی اپریشن په اړه په خلکو کې تشویش موندل کیږي ځکه چې د پاکستان حکومت لخوا د استحکام پاکستان په اړه کم تفصیل نه دی ورکړل شوی. په پېښور کې د بین الاقوامي اخبار انډیپینډنټ اردو خبریال اظهار الله د یاد اپریشن له وجې د خلکو په اندېښنو داسې شننه کوي.
خلک هم ځکه په خلاف رال چې خلک ډېر زیات وځپلی شو د دغه اپریشنونو له وجې کسه فائدہ ورکړې هم ده خو خلک ډېر زیات پازاب کړې هم ده ځکه چې په یو علاقه کې اپریشن کیږي نو ظاهره خبره ده دغه ځګینه به خلک هم مزي کورونا به مخالی کیږي ځکه سکنګ چې په ماضي کې داسې شوي وو که موږ وګورو نو په وزیرستان څه خلک چې دي هغه وسم په بنو چې کوم آی ډی پی سکیم ته نو هلته دي څه کورنۍ وسم لا دي واپس خپل کورونو ته نه دي تللي ځکه چې هلته یې کورونه ړنګ شوي دي. نو خلک یې هم په دغه وجه باندې په دغه کې ذهن کې دا و که دا به چېرته هماغه شانتي اپریشن وي او بیا به هماغه شانتي سختې سختي وي او دغه وي.
د یادو عملیاتو په اړه جنجال زیات شوی او په اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف حمایت کې اته کاندیدانو په اپریشن استحکام پاکستان نیوکې کړي. د تحریک انصاف په ملاتړ اپوزیشن دغه عملیات رد کوي او ویلي دي چې په دې اړه په پارلمان کې بحث نه دی شوی. د بردرنا منتخب د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده صفت الله د جون په سلیریشتمه په پارلمان کې په خپل تقریر کې ویل
40 سال هو گئے خیبر پختونخوا اور پختونوں کا علاقہ
سلویخ کا لوشو خیبر پختونخوا او پختنو علاقو د ور او د وینو د لوبو نه متاثر شوی دی. یو سل 2.2 بلین ډالر د پاکستان نقصان شو. الته خلک بے کور شو. مونږه د شتګردی خلاف خو د شتګردی په نوم باندې مونږه چاله هم د خپل پر امن علاقو د امن خرابولو موقع نه ورکو.
بلڑخت رول پشپا لومړی وزیر دفتر لخوا په پورشی بیان کې لومړی وزیر شهباز شریف ویلی ول چې ازمه استحکام عملیات په تیر وختونو کې تر سره شوی لوی عملیاتو په شان نه دي. البته په یاد موضوع لا کم تفصیل نه دی خبر شوی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو د خبرونو یو بل رپورت ته ورزو. د فرنټیر ماینز اونر اسوسییشن په نوم د معدنیاتو رئیس ته ټولنه وای صوبایي حکومت د روان مالی کال په بجټ کې د معدنیاتو پر ایستلو د رایلټي یعنی ځایي خلکو د برخې شره ډیره زیاته کړې ده. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د طبیع کتنه وکړي ځکه چې د دوی په وینا که دغه ټیکسونه زیات شي نو د دې سره به په دې کار روزګار بندېدو اثر غورځېږي، کارونه روزګارونه به ودرېږي او په صورت کې به یې د حکومت آمدن هم کم شي. تفصیل د پېښور نه زمونږ خبریال غلام غوث را کوي.
د فرنټیر ماینز اونرز اسوسییشن په نوم د معدنیاتو راویستلو ټولنه وایي صوبایي حکومت د روان مالي کال په بجټ کې د معدنیاتو پر راویستلو د رایلټۍ شرحه ډیره زیاته کړې ده او دا دوی ته د منلو وړ نه ده. د جون په 15مه دوی په پېښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې صوبایي حکومت په بیلابیلو معدنیاتو د رایلټۍ شرحه 200%، 1500% او 1400% زیاته کړې ده چې له وجې دوی ته د معدنیاتو په کاروبار کې د ګټې په ځای د تاوان اندېښنه ده. په دغه مهال د فرنټیر ماینز اسوسییشن د خیبر پښتونخوا مشر شیربندی خان مروت مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خپلو دوو بنیادي غوښتنو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي ځکه چې په معدنیاتو د ټیکسونو زیاتولو او د کمپنو د راجسټرډ کولو پیسونو زیاتولو سره د 3900 د معدنیاتو د کمپنو د اجارو د متاثره کېدلو اندېښنه ده.
چې یو رایلټی چې کوم دو 1350% پورې اضافه کړې ده دې واپس کولو لپاره دا احتجاج او دا پریس کانفرنس مو کړای ده او بل چې کوم دا دوی ته په انډیویجوال په نام باندې چې کوم لیزونه دي هغه د دوی په کمپنۍ په نام باندې اړولو باندې لکه زور ورکړای ده او هغه لپاره ځان ته صرف د کمپنۍ رجسټریشن فیس 5,00,000 روپۍ شایدا لکه یو کمپنۍ به ته د سیکورټی ایکسچینج کمیشن نه په 15,000 روپۍ جوړل ته فیس 15,000 روپۍ ده. موږ ډی جی په افیس کې د دې رجسټریشن فیس 2,500,000 روپۍ شایده نو دا زیاتای ده او د دې خلاف موږ راوتلی یو.
د ټول پاکستان د ماربلو د فیکټریانو مشر اصغر خان عثمان خیل وایي په پښتونخوا کې زیات کاروبار د سنگ مرمرو او د ګرینایټ د کانو دی او په دې د رایلټۍ د شری زیاتولو سره به د دوی روزګار متاثر شي.
پاکستان کې د ماربل اینڈ گرینائٹ سیکٹر چې دی دا 75% په خیبر پختونخوا کې دی کداغي مایننګ دی او کداغي انډستری ده. اوس دا کومه اضافه چې دا دی کړی دا نو دا په فرست ټایم باندې په تاریخ کې د خیبر پختونخوا چې دوره اضافه شوې ده چې 200% نه والے 2100% پورې اضافه شوه. اوس په دې کې انفیکټ سره په مونږ باندې الټیمیټلی لیز اولډر باندې چې دا ولګي نو هغه د خپل منرل دغه سره دا ایډ کی او په کارخانه وال باندې دا خرڅ کی دغه نه چې کوم انفیکټ زموږ په کارخانه باندې را روان دي نو دا 3,00,000 روپۍ پی منت په موږ باندې اضافي بوج را دي او زموږ موجوده صورتحال د انډستری دا ده چې 50% انډستری آلریډي بند ده او چې کوم روانه ده هغه سنگل شفټ روانه ده. وجوهات سړي وجوهات دا دي چې آلریډي د ملک معاشي حالات خراب دي او بجلی او ټیکسونه په دې موجوده بجټ کې دوره اضافي رااله چې موږ آلریډي داغه نه پریشان یو دا خو سیکټر بندول دي ریبینه بڑاول نه دي.
دا اورګزو د درنګونو د ایفیاریه مشر سید جانان اورګزی ویل چې د دوی په سیمه کې د کویلې په درنګونو کې په سلګونو خلک په روزګار دي او د حکومت د نوي اضافي ټیکسونو سره به د دوی روزګار هم متاثر شي.
200 روپے پر ٹن اسی 1500 روپے پر ٹن کری نگا تقریبا تو 6,000 ٹن خرچے بند معاشی قتل ہو جاتا ہے مکلا مختلف فیکٹریوں تھی مختلف واگوں تھی بٹوں تھی میں سے زیادہ تقریباً 900 سے 1,000 کوئی 5,000 سے 12,000 کی 200 نے 400 کی نور کو دمو سے ظلم دین دینا سوا بھی اب سے کی بیا دینا سوا ہم نہیں شوئی پڑھ.
دا صوبائی حکومت چارواکو دا درنگونو دا مالکانو او ٹیکدارانو دا غوختنو او اندیخنو پر دی عمل کی سنه دی ویلی خود صوبائی بجٹ وړاندې کولو پر مهال د خزانه صوبائی وزیر آفتاب عالم افریدی په بجٹ تقریر کې ویلی وو چې صوبائی حکومت د صوبې د آمدن زیاتولو لپاره په مادنیاتو د ټیکسونو شرحه زیاته کړې ده. خود مادنیاتو کار روزګار کوونکي وایي صوبائی حکومت دې ته بیا کتنه وکړي ځکه چې په مادنیاتو د ټیکسونو د زیاتولو سره په صوبه کې د دې کار روزګار د ودرېدلو اندېښنه ده او په دې صورت کې به د حکومت آمدن ته هم تاوان ورسي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د روانې غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډ ایسته پام وکړئ. اے دی فاؤنڈیشن وای چې په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ له وجې سلګونه کسان مړه شوې دي. یادې ادارې مشر فیصل اے دی پر مشال ریډیو ته ویل په تیرو څلور ورځو کې د هغوی مردخانو ته څلور سوه اوویشت جسدونه وروړل شوي. د سند حکومت تر اوسه د دې شمېرو تصدیق نه دی کړی. په کراچۍ کې نن د تودوخې لوړه درجه اووه دېرش ښودل شوې، خو په تیرو درې ورځو کې دا درجه څلوېښتو ته رسېدلې وه. د پاکستان وفاقي کابینې د استخباراتو په اساس د روانو عملیاتو د ګړندي کولو لپاره د ویژن عزم استحکام په نامه پلان منظور کړی. په یوه سرکاري اعلامیه کې راغلي چې وزیر اعظم شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې د کابینې غونډې ته ویلي چې عزم استحکام د بیلابیلو امنیتي ادارو او ټول ریاستي نظام د څو اړخیز همکارۍ مجموعي ملي ویژن دی. نوموړي سپیناوی وکړ چې دا به د لوی کچې پوځي عملیات نه وي چې له وجې یې ځایي خلک بې کوره شي. نوموړي دا وضاحت په داسې حال کې کړی چې په پارلیمان دننه د حزب اختلاف ګوندونو په دې اقدام نیوکه کړې دي. د خیبر پختونخوا د صوابۍ اکشن کمیټې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف د احتجاج په توګه د جون له دیرشمې د بلونو نه ورکولو اعلان کړی. د کمیټې ویان پرون مشال لري ویل چې په سیمه کې ناروا لوډ شیډنګ او د بجلی لوړو بایو د خلکو ژوند متاثره کړی دی. حکومت د کمیټې د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د جون په یوویشتمه د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف مشال لري ته ویلي وو چې وفاقي حکومت ورسره د لوډ شیډنګ د ستونزې په هواري کې مرسته نه کوي. چارواکي وایي چې په لکه مروت کې په یو ډرون برید کې درې وسلوال وجل شوي او دوه نور ژوبل دي. په سیمه کې استخباراتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال لري ته ویلي چې د پوځ لخوا دا ډرون برید د لکه مروت د سرې درګې په پیر پول سیمه کې ترسره شوی او د حافظ ګلبادر ډلې وسلوال یې په نخه کړی دي. حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید. ورزو زنې نړیوالو ریپورټونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په زندانونو کې د ماشومانو په ګډون د افغانستان د بندیانو په اړه اندېښنې ښودلې دي. یاد وزارت په دې اړه یو ریپورټ خپور کړی چې په 2023 کال کې د انساني قاچاق یا سمګلینګ په نوم ریپورټ نومیږي. په دې کې راغلي چې د ماشومانو په ګډون یو شمېر افغانان د ایران د حکومت له لوري د حراست پر مهال له سختو فزیکي ځورونو سره مخامخ شوې دي. په همدې حال کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې په یاد هیواد کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. عابده سپوږمۍ یې په اړه نور حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د ماشومانو په ګډون د افغان بندیانو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د ایران د حکومت له لوري د توقیف پر مهال له دوی سره ناوړه چلند شوی. دغه وزارت په نوی راپور کې چې تازه یې په 2023 کال کې د انساني قاچاق راپور په نوم خپور کړی ویلي چې د ماشومانو په ګډون یو شمېر افغانان په ایران کې د توقیف پر مهال له سختو فزیکي ځورونو سره مخ شوي دي او د اوبو او خوړو د نشتون سره د اوږدې مودې لپاره په سختو شرایطو کې ساتل شوي دي. دغه راز ویل شوي چې نیول شوي افغانان د ایران د سرحدي پولیسو د ګولیو د ټپونو له امله له روغتیایي خدمتونو او حتی د درملنې څخه هم لرې ساتل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي ایرانی چارواکي د 2023 کال تر پایا له 315,000 ډیر افغانان نیولي او له هیواده یې ایستلي دي. په تهران کې میشتې یوې افغانې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، په ایران کې د افغان ماشومانو د ځورونې په اړه ازادي رادیو ته وویل.
په ایران کې په ځانګړې توګه په تهران کې افغان کاریګرو ماشومان د پولیسو له لوري ځورول کیږي. زه خپله د تهران په لارو کوڅو کې د څو پیښو شاهده یم. پولیس کاریګرو ماشومان سره ډیر بد چلند کوي، په ځانګړې توګه که هغه له افغانستان څخه وي ورسره ډیر تعویزي چلند کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې دا هم راغلی چې ایرانی چارواکي په ایران کې هغه افغانان چې د اوسېدو اسناد لري له هغو سره یو ځای چې اسناد نه لري نیسي او له هېواده یې باسي. دغه راز ویل شوي چې ایرانی چارواکو د تیر کال په اوږدو کې په پرله پسې ډول زیانمن شوي افغانان په زور ایستلي او حتی هغه سپینګیري او د ډیر عمر لرونکي کسان او ماشومان هم چې هڅه یې کوله له پولې د هېواد ته واوړي. تر اوسه د ایران حکومت په رسمي توګه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو په کابل کې د ایران سفارت شاوخوا څلور کاله وړاندې په هغو شبکو کې چې ایراني امنیتي ځواکونو ته منسوبې وې دغه موضوع رد کړې وه. د ایراني پولیسو لخوا افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي ادعا کومه نوې خبره نه ده. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې په اړه تل په خواله رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې لاس په لاس شوي او په زلونو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایران د پولیسو لخوا د ځورونې شکایت کړی دی. له بلې خوا شاوخوا نهه میاشتې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال پرته له اسنادو په ایران کې ژوند کوي او ورسره یې د دوی د ایستلو لړۍ پیل کړې وه. څو ورځې وړاندې په نیمروز کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو دو میاشتو کې له ایران څخه څه باندې 30,000 افغان کډوال په زور او یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
ټاکل شوی چې د افغانستان د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوهې په ناسته کې د طالبانو د پلاوی مشري وکړي. دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته د دوهې په دریمه غونډه کې د ګډون په هدف د همغږۍ له غونډې وروسته وکړه. د دوهې دریمه ناسته به د جون په 1 او د جولای په 1 جوړیږي. تیر اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر د ځانګړې استازي او یوناما د مشرې روزا اوتنبایوفا هغه اعلان چې د دوهې په دریمه ناسته کې د افغان ښځو او مدني ټولنو استازي ګډون نه کوي لډیرو نیواکو سره مخ شوې ده. په دې حق له نور حال د صفی الله ستانګزی ریپورت کې اورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د 3 پر ورځ د دوهې په ناسته کې د ګډون لپاره د همغږۍ جلسه دایره کړه. د دغه وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي پرون ماښام په ایکسپانه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متقی له قبل لیکلي د طالبانو د مشرتابه د لارښوونې پر اساس د طالبانو د حکومت د جګپوړي ویاند ذبیح الله مجاهد په مشرۍ به یو پلاوی راتلونکي اونۍ قطر ته سفر وکړي. د دوهې په سفر کې له ښاغلي مجاهد سره د نورو طالب چارواکو په اړه څه نه دي ویل شوي. یوې طالب سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. لپاره د دوهې دریمه ناسته د جون په 1 او د جولای په 1 دایریږي. ملګری ملتونه د دې غونډې د مدیریت مسؤلیت لري او د افغانستان لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي. خبریال او د چارو شنونکی سمی یوسفزای په دې باور دی چې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو د پلاوي ګډون به د دې غونډې اغیزمنتیا نور هم زیاته کړي.
د دغه کانفرنس کې څه پریکړې کیږي یا خبرې کیږي هغه به مستقیم د ذبیح الله مجاهد چې طالبانو یو مشهور شخصیت هغه به شیخ حبت الله اخونزاده تر میز او دفتر مخامخ یا بالمشافه ملاقاتونو کې د دغه کانفرنس رویداد او هغه ته وړاندې کوي. نو زه فکر کوم چې سره به د دې کانفرنس اهمیت زیات شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقاهر بلخي د بیان په اساس د دوهې د راتلونکي ناستې لپاره د همغږۍ په جلسه کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد، د افغانستان بانک مرستیال نور احمد آغا، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال ملا عبدالحق او د صنعت او سوداګرۍ وزارت استازي برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې درېیمه غونډه هغه مهال له سختو نیوکو او غبرګونو سره مخ شوه چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې د دغه سازمان د استازولۍ یوناما مشرې روزا اوتنبایوه وویل چې په دې ناسته کې به د افغان ښځو او مدني ټولنو استازي ګډون ونه کړي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ ویلي د دوهې د درېیمې غونډې بحثونه به د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر مسلو متمرکز وي. د 2023 کال په اګست کې واک ته له رسېدو وروسته طالبانو په افغان میرمنو او نجونو ځینې سخت بندیزونه ولګول چې د ښځو او نجونو او د بشري حقونو سازمانونو غبرګونونه یې وپارول. د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، د نجونو پر مخ د پوهنتونو تړل او له نادولتي موسسو د ښځو د کار مانعات پر ښځو د طالبانو د لزګونو بندیزونو او محدودیتونو څو لویې بیلګې دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
نن یعنی د جون شپږشتمه د منشیاتو ضد نړیواله ورځ نمانځل کیږي. ملګری ملتونه وایي چې د دې ورځې لمانځلو مقصد نړۍ له منشیاتو څخه پاکول دي. د 1988 کال د دسمبر په 1 ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د یو قرارداد په منظورولو سره فیصله وکړه چې هر کال د جون شپږشتمه بعد د منشیاتو ضد نړیواله ورځ په توګه نمانځل کیږي. ملګرو ملتونو سا کال د دې ورځې موضوع د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره سرمایه کاری ته وده ورکول ټاکلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې خلک دا شکایت کوي چې د بیلابیلو وجوهاتو له امله ځنو خلکو په ځانګړې توګه ځوانانو نشو ته مخه کړي. خو بیا د خیبر اوسیدونکو افضل شاه غوندې داسې کسان هم شته چې له نشو څخه د خلکو ژغورلو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د عظمت علي شاه په ریپورت کې د افضل شاه د هڅو په خیبر پښتونخوا کې د منشیاتو استعمال په اړه تفصیل اورو.
اغه زینو ته بوزو اغه مرګرو سره او ملوي ګنا لکه تاسو په سیکور ته درو تاسو له غلا واسه یره تا نشئی مرګره ما وکړ تا ورته ای دیو صدا لوګ ما پری کو دی اغه مرګریا ما پری کو دی عزت نه پیژن.
د خیبر اوسیدونکو افضل شاه د پیښور په لارو کوسو کې پنشکه اختا کسانو ته د نشئی نه د ځان ساتنې او د درملنې په اړه وحای ورکوي. د نوموړي په وینا چې په کال 1992 کې په خپل پنشکه اخته شو او لس کاله د نشئی کولو پاتې د درملنې سنټر کې علاج وکړو اوس نور خلک د نشئی نه ژغوروي.
دا کار د سلیدای شي لکه یو عبادت ګوري سړې عبادت په کې سکون ورته ملاوي شي اندرنګ یو ماشوم یو غټ زه دلته د نشئی ژوند یو اسپیټال ته خو ژوند ته زولې غم نه ماته اندور سکون ملويږي او لکه څنګه منځ کې انسان ته ملويږي. دا یو حادثاتي طور باندې ما ود پښتې باندې یو دوست کا بزور ته نه وایم دشمن بور ته وایم ساغه ماته سیګریټ کې نشه را کا سیر دي کې ډیر خوند آغا ما به خبره نه وکړه نه آغا ز اډکس جوړ شوم دیکی قدم پا قدم تکلیفات حد تا دیرا سی سدوخ دوستان تا نا مخواڑی تا نا لاس واق لیو امداد حد تا دیرا سی ساغا فیملی آتا تا خپل لاس نا آخری مجبور شی آغا نا امید شی تا نا ناغا تا نا خپل لاس واق لی.
دا نیشنل سروی آف ڈرگز دا یو سیڈن ترمخا پا کال 2013 کی پا پاکستان کی دا نشئی توگو استعمالون کشمیر و شپیت لکو او په کال 2013 کې د غشمیرا له 1 کروڑ اوړېدلې ده چې پکې زیاتره کسان د 15 کالونو کم عمر دي. اداره وایي چې پاکستان کې د نشي پر ضد کارکونکو هسپتالونو او ډاکټرانو د کمی له وجې د نشي توګو استعمالونکو په شمیر کې زیاتوالی راځي. په 400 کې د درملنې سنټر چلوونکي سبا خان مشال رډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې نشي توګو ته په اسانه د لاس رسنې له وجې 10% ځوانان په نشه کې اموخته دي.
زیاتره که تاسو وګورئ چې څومره نشیان هم دي هغه چې زیاتره فیملیز والا دومره وس نه کیږي چې هغه خپل بچي په پرایویټ سنټرو کې داخل کړي. د دې د وجه چې کوم په مطلب سرکاري سنټر دي نو هغه د نشانو دومره تعداد دي چې په هغه باندې دلته کې گزاره نه کیږي چې څومره مریضان دي او هغه حساب سره دا سنټر دي. ټول کې غټ وجه یو کس چې نشي تزینو کا وګورو د ټول پهل د هغه فاملی ایشوز وی کته سره وګوره په زیاتره کورونو کې د مور پلار جګړې په ماشوم باندې ډیر غلط اثر غورځي. هغه کې د سی وی چې د مریضان د ټینشن شکار شي د ډیپریشن شکار شي دي خپل مور پلار سره بیا هغه شان خبره نه شیر کوي. هغه بیا به اوزی ځان د پاره د سی فرندز پیدا کیه د سی ماحول کې کینی پاسه چې هغه د دوی د پاره بهتر نه وي. هغه کې نشیان هم راځي آی کې ډیر هر قسمه کسان راځي.
ملګرو ملتونو د کال 2022 په خپل راپور کې وایي چې پاکستان کې هر کال د نشئی توکو د استعمال لوجې 200 زیات مرګونه کیږي. افضل شاه وایي چې باید سرکاري ادارې او عام ولسته په ګډه د نشئی توکو د استعمال د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
ندی کار اگر ریزلٹ نہ روزی سکم پکار دا دیتا پکار دا سو حکومت سٹیک ہولڈر ریلیجیس سکالر مختلف این جی اوز دا یو زیشی او یونیٹی سرا یو کار شروع کی ندی کی دی ریشو کی کمی ضرور رکھ لیش.
د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان او ڈی سی په خپل یو راپور کې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې 10% کسان نشئی توګي استعمالوي چې پکې د زنانو شمیر هم 3% ته رسیدلی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
نن یعنی د جون شپږشتمې د منشیاتو نړیوالې د منشیاتو ضد نړیوالې ورځې په مناسبت بلوچستان حکومت اعلان کړی چې د کوټې په ګډون د صوبې په نورو ښارونو کې به په نشو د اخته ښځو د درملنې لپاره بیل مرکزونه جوړوي. د بشري حقونو مبارزانو د دې اقدام ستاینه کړې ده خو ویلي دي په کار ده چې په دې هم کار وشي چې ځینو نورو سیمو کې د ځوانانو د نشو اخته کېدو څه وجوهات دي. ځینې نورو مبارزانو بیا دا ویلي دي چې د مرکزونو جوړولو نه زیاته مهمه دا ده چې حکومت د منشیاتو کنټرولولو لپاره اقدامات وکړي. تفصیل د ایوب ترین رپورټ کې اورو.
د بلوچستان حکومت اعلان کړی دی چې په نشه یي توکو اخته میرمنو د علاج په خاطر به د کوټ په ګډون د صوبې په ځینو نورو برخو کې د بهالۍ مرکزونه پرانستي. دا پریکړه د جون په 24مه نیټه په کوټ کې د صوبې د اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي په مشرتابه کې په یوه غونډه کې شوی ده. وروسته په خبر شوي یو بیان کې د حکومت لخوا زیاته شوی ده چې په کوټ کې به داسې مرکز پرانستل شي چیرې چې به د 1500 څخه زیاد کسان په نشه د اخته خلکو د علاج اسانتیاوي برابري وي. بیا په خاصه توګه د میرمن لپاره به جلا مرکز جوړوي. د صوبایي حکومت په دې پریکړه ته د ژوند د زیاترو برخو لخوا ارکلای ویل شوی دی. په کوټ کې د میرمنو د حقوقو او تحفظ لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن بلوچستان مشر علاءالدین خلجي راته وویل چې د دې څخه لمخه په نشه د اخته میرمنو د علاج په خاطر ځنګړی مرکز نوو جوړ شوی.
د زنانو د فرار چې کوم مسلې په شسی وی دي چې دا په نشو اخته دي د څه بهالي سنټران دی په کوټه کې خلاص دي یا آس پاس کوم اطراف کې دي دا کې د زنانو د فرار ځای نشته. باید چې د زنانو د فرار جلا سنټر جوړ شي او هغه لینک سي د پولیس سره هم د نورو ادارو سره لکه سوشل ویلفیر دی لکه نارکوټکس ادارې دي تر دا کې اندار ادارې جوړې شي لیکن په هغه کې پراپر اپوینټمنټ نه کیږي. په هغه کې سوشل سایکو کونسلر ضروري دي په هغه کې ډاکټر ضروري دي په سائیکیاٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ ضروری دی چې دا غي ریسرچ پکې کی نو دا ډیر ضروری سنټران دی او بیا په هغه کې پراپر د میډیسن ضروری دی. اکثر میډیسن موجود نه وي اکثر دا چې کوم ډاکټر یا سائیکالوجسٹ یا دا سائیکیاٹرسٹ موجود نه وي نو بیا د دې لپاره ډیر مسلې.
بلخوا ډیرې څېړونکو په دې باور دي چې د بهلۍ د مرکز سره سره حکومت په کار دی چې د نشې توکو د مخنیوي په خاطر دي ځانګړي ګامونه پورته کړي. په دې اړه به غوښو د بشري حقوقو ویوي کارکوونکو میرمن سنا دورانی تا.
مگر چې کوم زنانی کالجز ته ځي یونیورسٹیز ته ځي هغه چې دی زیادہ تر په د لت باندې اخته سوی دی او زما خیال گورنمنٹ باید کې د سنټرانچ جوړی د دې باندې دونه توجه او خپل انویسټمنټ نه وکي. باید کې د زنان پورې د ایکسس څنګه کیږي څنګه زنان ته دا رسیږي کالجز یونیورسٹیز کې دا څنګه رسیږي په هغه باندې باید کې کار وکي او منشیات چې دی هغه زنان یا سړیان معاشرې لپاره یو سوالي نشان دی چیز مش زوانان چې دی اغا دا ټیم په عدالت کې اخته دی چې یو شی ایزلی اویلیبل دی خدا وجسره زنانم پاغه شی کې اخته کیږي چې شی ایزلی اویلیبل نه بیا اغا نسی اخته.
خو په کوټه کې د ډاون اخبار یا ورځپاڼي نامتو خبريال سلیم شاید بیا زیاته کړه چې د نشې توکو د مخنیوي لپاره ډیر ادارې کار کوي لیکن د دوی په خپلو کې د یو بل سره مرسته یا تماس ډیر کم دی.
بیا چې کوم ادارې دی اوس ته خبر کہ این ایف آئی کی بھی دا کشنی پشنی دا گزمش کار ندی دا چھ ایکسائز والا دی یا پولیس والے دو دی کار اوز گا دا گو دا سٹی نالا دی پدے کے کو دی سے لکا اگر یو دیوار جوڑ کرو او دیوار ما تو کرو التا یو خوا پولیس والا ہوئیو دیوار چی دی دی پازت کولا اوز چی دی سوالا والا دی لیکن دا گرد ہریان چی ہیرون والا خل چی دی زکن دا از مج من کالجو کے از مج یونیورسٹی کے دلتا زو گورم کنا دا کل کل زو دی خوا تا نالا دی کنا اسی کی دا پدے کی شزم دیسو شدم راجی چې په گاڑی کې راځي بیا هیروین اخیل چیکینګ نستا نو دا وجه جی چې دا هیروین او دا شذ چې دی هغه مت الله سو ویری پرې کې الیکټر ویری
د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یو ان او د شمیرې لمخې په پاکستان کې شپږ اویا لکه څخه زیات کسان د نشې توکو په کارونه اخته دي. په دوی کې 8% نارینه او 22% میرمنې شامل دي او په کال 2021 کې په خبر شوی یو ریپورت کې یو ان او زیاته کړې ده چې هر کال په دې کې د 24,000 څخه د زیاتو کسانو اضافه کیږي.
دا مشال ریډیو ده. په داسې حال کې چې د پاکستان په حکومت لا لوړاندې تنقیدونه کیږي چې د پیسو نړیوالې ادارې یعنی آی ایم ایف په غوښتنه یې په بجټ کې زیات ټیکسونه لګولي دي. وزیر اعظم شهباز شریف اعتراف کړی چې د راتلونکي کال لپاره بجټ د آی ایم ایف په مرسته تیار شوی. د جون په 15مه په قومي اسمبلۍ کې د حکومت مخالف غړو د نیوکو په جواب کې په خپل لنډ وینا کې شهباز شریف وویل چې د موجوده حالاتو او ځمکني حقایقو له مخې دا ضروري وه چې بجټ د آی ایم ایف په مرسته تیار شي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې حکومت د قرض اخیستو لپاره مجبور دی او د دې لپاره به د آی ایم ایف شرطونه مني، خو په کار داده چې په خلکو د بوج اچولو پر ځای خپل خرڅونه کم کړي. تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال راشد خټک راکوي.
د حکومت مخالف ګوندونو په خاصه توګه د تحریک انصاف غړي په قومي اسمبلۍ کې په خپلو ویناوو کې بیا بیا وایي چې د راتلونکي کال لپاره بجټ د پیسو نړیوال صندوق یعنی آی ایم ایف په لارښوونه جوړ شوی دی او د اسانتیاو ورکولو په ځای په خلکو بوج زیات شوی دی. په 15 جون د حکومت مخالف غړو د نیوکو په جواب کې په خپله لنډه وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف هم اعتراف وکړو چې بجټ د آی ایم ایف په مرسته تیار شوی دی.
بات ایک فیکٹ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر ہمیں یہ بجٹ بنا
دا. یو حقیقت تے چمنگ دا آئی ایم ایف صرف شریک دا بجٹ تیار کرے دے. خدا دا معروضی حالات و تقاضا وا زف الحال دا وقت نوڑان دے سے خبر کول نہ غوڑم. خدا دے ایوان ٹولو غلط او خغه کستا چ اوسی پخپل تقریر کی نیو کہ وکڑے دا وایم چ کنر مونگ دا آئی ایم ایف لخوا جواب لاگے نو سبب ای تاسو تا اڑان دیکھو مونگ ہلے لرو چ خزیر بواورو
جانی چاہیے کہ ہمیں اس میں کوئی خوشخبری ملے گی.
اقتصاد پوهان وایي چې پاکستان حکومت مجبور دی چې د آی ایم ایف نه قرض واخلي ځکه چې خپلې پیسې نه لري او خرڅ یې زیات دی. دوی وایي چې آی ایم ایف چې چاته هم قرض ورکوي نو پسه شرطونه یې ورکوي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد په دې حق له دوی پوښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
آی ایم ایف سبب دی تلل او آی ایم ایف همیشه چې چاته امداد ورکوي هغه سره خپل یو پرسکرپشن هم ورکوي هغه ته پیسې درکوي خامخا ای بدن سوچ کوي چې تا نه به واپس څنګه دي. نو زما په خیال زه اګری کوم سره او پولیټیکل ریاکشن چې کوم دی هغه خو نیشنل دی ځکه چې هغوی خپل کانسټیچوئنسی ته ریسپوند کوي او که څومره انفلیشن او ګرانی به راځي نو دی غواړي چې د خپل کانسټیچوئنسی دا د هغوی خبره دلته وکړي. نو د هغې څه معلومات نه ښکاري او داسې ښکاري لکه چې دی هم په دغه ډایرکشن روان دي.
اسلام آباد کې بل اقتصاد پوه او د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خالق کیانی وایي چې د آی ایم ایف په مرسته بجټ تیارول دومره لویه ستونزه نه ده، خو حکومت د آی ایم ایف صرف هغه شرطونه مني چې عامو خلکو ته پکې تاوان وي او خپل خرڅونه نه کموي ځکه خلک او سیاسي ګوندونه په حکومت نیوکه کوي. آی ایم ایف دوی ته وایي چې تاوان کوونکي ادارې سمې کړئ، نشکاری وکړئ، د دې ادارو منیجمنت سم کړئ، د ټیکس دایره پراخه کړئ. دا هغه کارونه دي چې په تیرو 15 کلونو کې باید شوي وای. حکومت د آی ایم ایف نیم شرطونه ومني او نیم نه مني ځکه دغه ستونزې جوړیږي. دوی د آی ایم ایف د اصلاحاتو په نوم ځینې ګامونه پورته کړي او په خلکو ټیکسونه هم ولګوي، خو چې کله هم په زورورو خلکو بوج راځي نو دوی په ځای ودرېږي. د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب په 12 جون د 13,000 ارب روپیو بجټ په قومي اسمبلۍ کې وړاندې کړو چې د ټیکسونو هدف پکې تر 13,000 ارب روپیو ټاکل شوی دی. اټکل کیږي چې د دې میاشتې تر ختمېدو پورې به بجټ قومي اسمبلی منظور کړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
د خیبر پختونخوا حکومت د جون په 15مه په ټوله صوبه کې د ونو په وهلو باندې بندیز لګولې. د ځنګلونو د وزارت لخوا جاری شوې اعلامیه کې راغلي چې د ولس لاړخه د نیوکو له وجې دغه قانون چې کال 2011 کې منظور شوی و پکې خلک شخصي ځنګلونه وهلې شي ماتل کړل شوی و، خو مدني فعالان وایي چې بندیز لګول ارزي عمل دی. حکومت ته پکار دی چې د موسمیاتي بدلون په مناسبت سره ماحولیاتي پالیسي هم وضع کړي چې په داخله توګه د ځنګلونو د کټکونې مخه ونیول شي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان په اړه تفصیل راکوي.
په دغه ونو وهلو د تیرو 100 میاشتو راهیسې د سوات، هزارې، دیر، چترال او نورو ضلعو کې مدني فعالانو احتجاجونه کړي او د حکومت نه یې غوښتنه کوله چې خیبر پختونخوا کې د ځنګلونو کټکول بند کړی شي. په تازه حکم د کوز دیر اظهرالدین چې د ماحول دوست سیلګرۍ په نوم ټولنه چلوي او د ونو وهلو په احتجاجي تحریک کې شامل وو وایي
دا یو ډیر ښه قدم دی چې دوی پورته کړو، خو موږ اوس هم د دې خلاف یو. زمونږ رائے دا ده چې دغه قانون دی بالکل ختم کړی شي ځکه چې پاکستان په ټول نړۍ کې دریم نمبر د ماحولیاتي آلودګۍ یا د کلائمیټ چینج د نه متاثره ملک دی. نو په یو داسې ملک کې داسې قانون جوړول دا بالکل ښه خبره نه ده.
د سیدو شریف ساینس پوهان اذان کرم چې سوات کې د هغه بوټو په اړه تحقیق کوي کوم چې ورکیږي، دی هم د ونو وهلو په ضد په احتجاجونو کې شریک دی. دی وایي چې په ټولنیزو رسنو کمپاین او بیا او دوی احتجاج په وجه حکومت په ونو وهلو بندیز ولګو، خو د حکومت د ځنګلونو زیاتولو پالیسي سمول پکار ده.
خو دې خبرې ته پام پکار دی چې دا یو عرضي پابندي ده او دا د مسلې حل نه دی. حکومت دا دعوه کوي چې موږ د بلیون ټری سونامي په شان پروجیکټ لاندې په پوره پښتونخوا کې غټ غټ ځنګلې نه خالی کړي دي. دوی بنا لي کړي خو د زیاتره ځنګل چې کوم نه خالی کړي نامونو کلچر دی. د مونو کلچر ساده لفظ کې دا مطلب دی چې دوی د یو نسل والا ونه غټ تعداد کې نه خالی کړي ده. هغه په دې نیت باندې چې سبا ورځ به دوره پاسي او د دې به کټینګ کوي، د دې نه سرمایه دوه چرې دا سوچ نه کړی چې دا به موږ د ماحول د بهتری د پاره دا نه حلو او چې دا غیر لاس دی بهتری راشي، دا سوچ نه کړی او دا غیر ثبوتونه بل هاشه موجود دي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د صوبې په ډیرو برخو کې د عامو خلکو په ځمکو حکومت ځنګلونه لګولي او تر شلو کالو پورې د ځمکو مالکان ونې نشي وهلی، خو چې کومې ونې پخې شي یا ارتاوي شي او یا نور ځنګل ته زیان رسوي، د ځنګلونو محکمې په اجازت او نگرانۍ کې هغه ونې د قانون مطابق وهلی کېدای شي چې پکې د حکومت برخه 50% وي. اوس په هغې هم بندیز ولګولی شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
او اوس هم د دې غړې اخیری ریپورت ته ورزو. د سواد د شلتالانو باغوانان وایي چې سخت کال د بې وخته بارانونو غلې لوجې د دوی باغونه خراب شوې دي، میوې کم ده او دوی په تاوان کې دي. بلخوا د زراعت پوهان وایي چې د باغونو سره او خاورې ګرانې شوې، زمیدار د باغونو په صحیح توګه خصمانه نشي کولای او بیا د موسمیاتي بدلون لوجې نیم په نیمه میوه هم کم شوې، نو ځکه دا ستونزه راغلې ده. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان په دې اړه د سواد نه ریپورت را لګلې.
تحصیل مټي آرکوټ زمیدار ظهور خان چې خپل د شلتالانو باغونه لري وایي چې باغونه کې شوکه شروع شوه ولې د شلتالانو میوه کمه شوه دا نه هم وړه ده.
زمونږ الحمدلله دلته ټول شلتالانو باغونه ټول دي، زمونږ دي، زمونږ دي رشتہداران ټول دا باغونه دي، زمونږ دي سواد صاحب دي چې ټول دي شلتالانو باندې باغونه ده. فسکل الله چې قدرت کوم دي کې اپات ته چې سکل چې کوم دي شلتالو الله پاک اپاتون دي چې راغلي چې غلي په کوم ډیر زیات شو دي. زمونږ غریب زمیدار چې دي هغه سکل چې کوم دي ډیر متاثر شو دی دا گلی د وجی دا اپتونو د وجی او سکل جی دا باغونه نش لگا کب باغ کی چلا پروس کل باغ سدور 5000 پیټی کولی هغه سکل 200 پیټی کی 300 پیټی کی لگا دومره پاتا او دومره لگا لگا راغلی مرزونه او دی شزونه.
دمټه کالا کوټ د شلتالانو باغونو سمیدار او کارکونکو نجیب الله چې د سیمې پخوانی ناظم هم دی وایي چې د جون میاشتې نه د شلتالانو د باغونو کار شروع شي، ورسره په سیمه کې په زرګونو خلکو ته روزګار ملاويږي ولې سخت کال دغه ټول متاثر دي.
خلکو ته ډېر د شدید مشکلات مخه د زکه چې بدې کې د ډېرو خلکو رزق پدې کې د کرېستاج لري، بدې کې ټرکونو والا رزق، بدې کې د مزدور والا رزق، بدې کارټن والا دې کې ډېرو خلکو رزق. خو سکل چې کم حالات دي راغلي کلایمیټ چینج د وجه راغلي نو هغه چې هر باغ چې هغه ډېر زیات کم مقدار باندې چې هغه پیټي ورکړي، مطلب کم باغ فټي چې درې زو رکولې نه هغه 350 پیټي په ډېر مشکل سره ورکړي. په یو وار چې په باغ باندې لاس پوری کړي په دویم ټریپ آئی کې په دویم ټاپ کې پاغي باندې بالکل ایک سم نه او باغ بالکل تشي.
د ضلع سوات د زراعت و محکمې د تحقیقي څانګې د میوو د باغونو پوهان ډاکټر روشن وایي چې د موسمیاتي بدلون له وجې نه صرف شلتالان بلکې نورې میوې لکه الوچا خوبانه هم متاثره ده او دغه دوه لوی وجې دي.
شلتالو چې څومره خوراک د ځمکې نه چوته یا هغه وته موږ نه ورکو نو رورو دا زمنګ سره به د پیداوار د قشن رواني زګه چې یو ډي اي پي چې د پسوار لز زرا یو پوټاش چې د نو هغه پشپاره زر روپی ده، 1500 روپی صرف د دې 200 شوې او دا د سلو بوټو نه پوره کیږي. نو دا دومره خرچه زمیدار نشي کولای، دی وجینه هغه سره نه استعمالای دغه د وجینه پیداوار کمیږي. دویمه وجه چې وا نو هغه زمنګ سره د بیټه م بارانونو زګه چې د ګل پټیم کې چې بارانو شي او ګل تاسو ښاشي یا ګل ارتاو شي دغه نه پیداوار کمیږي.
په داسې حال کې چې سواد کې د میو باغونو فصل کم کړي په دا اړه د زمیدارانو لپاره څه پکار دي؟ په دا اړه ډاکټر روشن زیاتوي.
حکومت په یوریا فرټیلایزر د نایټروجن په فرټیلایزر باندې دغه ورکي سبسډي ورکي. نو زویم چې نایټروجن موږ له دومره نه دی پکار لکه فاسفورس او پوټاش چې کومه د دانه غټولو کې کې په پیداوار زیاتولو کې دا غي غ رول لري. نو که حکومت په دغه باندې سبسډي ورکي نو زه وایم چې یاره زمونږ سره به پیداوار چې واچي. زه اسلام آباد کې هم یو کانفرنس شوی و په هغه کې ما دا ریکمنډیشن ورکړی و چې زمونږ سره دا سری ګرانی شوي یو پروډکټ زمونږ سره راغلی ډایفیلان ورته وایي چې په هغې کې د دې ډی ای پی او د پوټاش چې دی د هغې هغه کمی پوره کولی شي. زمیندار ته دومره ګران نه دی. نو د دې وجې نه زه په دې دغه باندې دا ښه فورم دی چې زه دا ووایم چې یاره زمیندار له پکار ده چې دغه ډایفیلان چې دی دا سری نه شي برداشت کولی. دا ډایفیلان چې دی دا د سپرے کوي نو پیداوار ډیر زیات زمونږ سره نه کمی.
د سواد زمینداران وایي چې یو وخت کې بعد دوی د مڼو لوی باغونه کول. د موسم بدلون له وجې هغه ځای شلتالانو واغستو. اوس بیا د موسمیاتو محکمه وایي چې راتلونکي وخت کې به سواد کې نور بارانونه او د سیلاب راتلو امکان شته، ځکه دوی فکرمند دي حکومت دې د باغونو لګولو لپاره د سواد زمینداران ته مناسب مشورې ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.